په پیښور کې د شپې 11 بجې شو ریډونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د چمن سوداګرو د پرلتوالو په ملاتړ کاربندیز کړی دی. په پاکستان کې د ځینو سیاستوالانو د رامزدګۍ کاغذونه مسترد شوي دي او اوکراین ویلي د روسیې په برید کې دی او برطانوي خبریال په ګډون 14 کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. په چمن کې روان پرلت مشران وایي نن یې د خار ټول دوکانونه تړلي او له سبا نه به د چمن ترڅنګ د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د دوی د پرلت په ملاتړ کاربندیز وي. دا خبر د پرلت مشر غوث الله اڅکزي نن مشال اډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه احتجاج به په مرحله وار توګه مخته غځوي.
زمر پرلت دوینی میشتي وسوي نمر شټر ډول کړی دی په چمن کې. سبا سبا چمنوم باندې کوټه پوری به ټوله شټر ډونی دا زمر هشتي پښتي قدمونه
دا په داسې حال کې دا چې افغانستان سره د تجارت او عامه تګ راتګ لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرطونو پر ضد د اکتوبر له 28 راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او ځایي لغړی اتحاد پر لټ روان دی. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې نه د چمن پر پوله افغانستان ته تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا درلودل لازمي کړی دي. خو پرلتوال وایي دوی ته دا د منلو وړ نه ده. غوښتنه کوي چې پولي تصویر موسیدونکي دي په پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکره تګ راتګ ته پرېښول شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د هیواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ځینو مخکښانو د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د انتخاباتو کمیشن یې پراتونکو انتخاباتو کې درېدو لپاره د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. تحریک انصاف دا خبره د چمبر پر دیرشمه یعنی پرون پر خپل رسمي ایکس پاڼه وکړه. پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر هم پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د نامزدګۍ ټول کاغذونه سم ول خو په حتمی فارس کې نوم شامل نشو. علي وزیر د 2013 زیدیس کال په ټاکنو کې د جنوبی وزیرستان د قومي سملای غړې منتخب شوه. بلخ د بلوچستان نیشنل پارټۍ د مشر اختر جان منګل ترڅنګ پخوانی وفاقي وزیر او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم پرون پر خپلو ایکس پاڼو لیکلي چې د نمائندای کاغذونه مسترد شوي دي. د انتخاباتو کمیشن تحریک انصاف د مشرانو کاغذونو د ردیدو لامل پر غوی رواني یو شمېر مقدمه بدل دي خو د نورو ګوندونو د مشرانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري پر 8 د کیدونکو عام انتخاباتو لپاره د نمائندای کاغذونو د منل کېدو یا ردیدو موده پرون پای ته ورسیده. خو هغه سیاستوالان چې کاغذونه رد شوي دي کولی شي د جنوري تر 3 منټې پورې په دې اړه عدالت ته ولاړ شي. په شمالي وزستان کې د اوتمنځای جرګې مشران وایي له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بیرته خلاص کړي دي. دا خبر د جرګې ویان مولانا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په یو بیان کې کړي دي. ویلي د چارواکو لخوا د څلوېښت بندیانو تر خوشي کېدو او د نورو غوښتنو د منل کېدو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته د ډسمبر پر 6 د شمالي وزستان تړلي سړکونه پرون د ډسمبر پر 1 بیرته خلاص کړي دي. خو نوموړي ده ونه ویل چې د کوم غوښتنو یې د منل کېدو ډاډ ترلاسه کړی دی او یادا چې خوشي شوي کسان په کومو جرمونو کې بندي ول. اوتمنځای جرګې تر دې وړاندې هم په سیمه کې د هدفي وجنو او د نامنې د ورته نورو پیښو پر ضد خپل احتجاجونه له انتظامي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته ختم کړي. اوس مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د ایسارو سلګونو کانټینرونو لیک ته د اجازې ترلاسه کولو په هڅو بوخت دي. د خونې یو مسول خانجان لکوزی پرون مشال ریډیو ته ویل افغانستان اړوند شاوخوا 1500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار دي. پاکستان د اکتوبر پر 3 مال افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګری ستړون کې بلدونونه وکړل چې لوجې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې ایثار پاتې شول. او کنه یو چارواکو ویلي روسیې بیګاش په ناوخته د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف خار یو لوی هوایی برید کړی چې دوی په خبره د استوګنې یو ودانه یو کلینیک یو هوټل او نور ملکی ځایونه یې زیانمن کړي دي. د خارکیف د خاروال دفتر پر ټلیګرام لیکلي چې په برید کې 14 کسان وژل شوي خو نور تفصیلات نه دي ورکړي. د اوکراین څارنوالۍ ویلي چې 26 تنه زخمیان دي. د اوکراین د کورونا چار وزیر ویلي دي چې په وژل شوو کې د برتانیا یو خبریال هم شامل دی خو په دې اړه یې اضافي معلومات نه دي ورکړي. د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې روسیې بیګانی بریدونه له لویدیز بلګراد سیمې څخه د ایرانی سخت ډرونونو په وسیله کړی دی. د خبرونو پای د مشال رادیو خبرونه په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د چمن پرلتوال وای نن یې د خار ټول دوکانونه تړلې دي. ځای سوداګرو د اتحادیې یو مشر وای دوی له افغانستان سره د تګ او راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو خلاف دي او حکومت باید دغه مسله ورته حل کړي.
ری میاشت کیږي ولس ټول پر احتجاج دی، شایپیک باندې، مارکیټونه باندې، خواستو د دې مستقل حل وباسي.
پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن لخوا د دې ګوند یو شمیر مخکښانو د نوماندۍ کاغذونو نه منل کېدو پر ضد به عدالت تزيد چارو یو شنن کې وایي. تحریک انصاف ګوند دا مهال په مشکل کې گیر دی.
کله کاغذونه ورته قبلېږي نو بیا هغه د نخې مسله پاتې ده چې بیرته واپس واخیستې شي کنه.
او وبوري چې سکل په پیښور کې د پښتو څومره کتابونه چاپ شول؟
تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، تیم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي، او ورپسې بیا تحقیق وی.
ګیله د مشال رادیو سره وسه. رابه شو ولنی رپورت ته د چمن پرلتوالو لنن څخه په هغه خار کې د ټولو دوکانونو تړلو پریکړه کړې ده. د پرلتوال دونی میاشتو راځي په چمن کې ناز دی، غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دی پر دغه لار افغانستان ته تګ راتګ او لاغي واد سره د تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي. پرلتوال وایي حکومت یې غوښتنې نه دي منلي، نو ځکه اوس لومړی چمن خار او بیا د بلوچستان پلازمینه کوټه بندوي. په همدې حال کې د پاکستان نگران حکومت ویلي چې افغانستان یو بیل هیواد دی، نو ځکه ورته باید پرته له پاسپورت او ویزې سفر ونشي. خو ځایي خلک وایي چې دوی د ورځې څو واره دواړو غاړو ته د کاروبار لپاره تګ راتګ کوي او د ویزې او ټاپې لګول ورته ګران دي. د موضوع تفصیل د سمد شبنم په رپورت کې.
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د اکتوبر له 8 روان پرلت په ملاتړ د ډسمبر پر 1 سوداګرو او دوکاندارانو کاربندیز کړی. په دې لړ کې په چمن کې هر ډول کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړل شوي دي. د دې کاربندیز په اړه په چمن کې روان پرلت مشر غوث الله د ډسمبر پر 1 مشال ریډو ته وویل
چمن کې ټول دکانونه بند دي او سبا سبا چمن هم بند دي، کوټې پورې به ټوله شټر ډونی. دا به زموږ اسټپ اسټپ قدمونه نو بیا به زموږ پارټیز سره کښېني، بیا به چې کوم نوی قدم نوی نه لعملتیا کوي بیا به پر هغه باندې سره کښېنو.
پرلتوال له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزی د ډسمبر پر 1 مشال ریډو ته وویل
د خلکو دارومدار د بارډر سره وبستا دی او موږ اوکامه بالا ته خواست کو، سپسالار صاحب ته خواست کو چې د خدای د پاره موږ پاک افغان بارډر د علاقہ دا د پاسپورت کم رژیم خلاف کومه فیصله ده. رې میاشتې ولس ټول پر احتجاج دی، هر قسم ټرافیک بند دی، مارکیټونه بند دی، خواست کو د دې مستقل حل وباسي، داخل ته روزګار ورکړي، د دې پر روزګار دروازې خلاص کړي.
د سوداګرو او دوکاندارانو په خبره چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نور سیمو کاروبار هم لیدلې دي. د محمد هاشم په نوم د چمن یو دوکاندار د ډسمبر پر 1 مشال ریډو ته وویل
مخکې زموږ کار ډېر ښه روان و، لیان ته موږ چنی غوټ به دا خوا ورکړل د دې به راوړل، نو زموږ سامانونه به کراوړل د دې به بیا خرڅول کار ښه خوندور روان. نو اوس کار دوه درېدلې دي چې ګر سره هیڅ شی هم نشته. دلته دې د ښار د بندیز خبره کړې ده چې مطلب ښار دې بند، موږ وایو کار بند دی نو ښار دې غیبي بند. نو چې اوس خو دوه ورځې درې ورځې دې یادې کړې دي چې لس ورځې نه شل ورځې دی ووایي موږ ورسره منلې ده. نو موږ په خپل ورسره راوتلي په خوشي باندې موږ بند کړیو.
د چمن پرلتوالو د نومبر له 6 له چمن څخه سپین بولدک افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلتوالو په خبره چې د پولی دواړو غاړو ته شاوخوا 15,000 کاروباري سامان وړونکي موټران درول سوي دي. د پښتون ژغورن غورزنګ په ګډون پښتونخوا ملي او میګوند او امی نېشنل ګوند د چمن ماشومانو او مزدورانو هم په تیر وختونو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړي چې حکومت یې د پرلتوالو غوښتنې ومني. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 له هېواده د وتلو امر کړی او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې او په ځانګړې توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په څیر په 2023 کال کې چې نن اخیرنۍ ورځ ده هم د خلکو تګ راتګ او تجارت پر وړاندې څو ځل وتړل شوې. د پاکستان حکومت د یو بېسار اقدام په کولو له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه لازمي کړل. په سیمه کې د حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وشول. د مشال لډیو خبریال بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې په تیر یو کال کې د تورخم او چمن لارې څو ځله وتړل شوې او سوداګرو ته څومره زیان واړه وو. راځئ دا رپورټ وګورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼې لارې شته، خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کېږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کېږي او خلاصېږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو. خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي وو چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شو چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړي. دا مهمه لار بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شو، خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شو. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوی نو پر دې لارې تجارت کوونکي په ځانګړي توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. ځای سوداګر موجب شنواری وای د دې لارې تړل کېد عام ولست ستونزې جوړوي، خو د په وینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه کوم ایکسپورت لار شي نو افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي. دغه څه چې افغانستان نه کوم ایکسپورت لار شي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت کوم دی د دواړه طرف نه 3400 گاډي راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویل شو چې یو ورځ دیاره بندې دل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3 روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي، خو بیا ورسته همدغه لار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل اغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي، او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی داغه نقصان په مغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کیږي. دا پوله د نور کلونو پرتله په 2023 کال کې آرام و او یوازې د اکتوبر پر څلورمه له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړ، نو پر ضد یې د اکتوبر له 1 په چمن کې پرلت پیل سو. د غوښتنو نه منل کېدو له کبله پرلتوالو د نومبر له 6 افغانستان ته تللې دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزی وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوري ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې موږ سره میوجات راکې، موږ هم میوجات افغانستان ته ورکوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 گاډیانې صرف امپورټ ایکسپورټ لوکل ملبردار چې دغه خواسکریپی د ټول شان کلل او راکلل پاربونو روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې سپایک ډرایور تبا کیږي، ترانسپورټیشن تبا کیږي، روزګار تبا کیږي، ټول انسانان د سرمایې سم خلاصو، مالی معاشي تاوان وسو، پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزا وي. خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف ویلي د انتخاباتو کمیشن د هغې یوې پریکړې پر ضد بادرت تزي چې د دې ګوند مشرتابه ته پراتلونکو عام انتخاباتو کې د درېدو اجازه نه ده ورکړې. د تحریک انصاف د مخکښانو په وینا د انتخاباتو کمیشن یې د ګوند د بنسټي خودونکو پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. دوی تور پورې کړی چې دا کار د دې لپاره شوی چې د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وزیر اعظم کړل شي. د انتخاباتو کمیشن دا تورونه تل رد کړي او وایي چې دوی بې طرفه او د قانون په چوکاټ کې خپلې چارې مخته وړي. د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرتابه کاغذونو د ردولو لامل پر هغوی روانې یو شمېر مقدمې بدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکي فبروري پر 8 د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره عام انتخابات کی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث لپی خبره دا رپورټ راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د 90% نومندانو د نوملیکنې لپاره د اسنادو رد کولو دا خبره پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر و لیکلې ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ریټرننګ افسرانو لخوا د دسمبر په 13 نیټه د خپور شوی سرکاري دستاویزات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف د بانی عمران خان، د پاکستان تحریک انصاف د مرستیال مشر شاه محمود قریشي، پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید، د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر او د پنجاب د تحریک انصاف د مشر پرویز الهی او مونس الهی او زلفی بخاری د نامزدګۍ کاغذونه رد کړی شوې دي. همدارس په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د اسد قیصر، تیمور سلیم جګړه، شیر افضل مروت، شهریار اپریدی، اعظم سواتی، عاطف خان او شارام خان ترکی په شمول د 21 کاندیدانو د نوملیکنې اسناد رد کړی شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر خان او د ګوند نورو مشرانو د تحریک انصاف د ګڼو سیاستوالو د نوملیکنې د اسنادو رد کولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې په دې عمل کې ریاستي مشینري په پوره طاقت سره کارولې شوې ده او دوی به دا په عدالتونو کې چیلنج کوي. د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر لخوا په خپور شوی ویډیو پیغام کې ویل شوی چې دا هر څه د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره شوی دی. نن زما په شمول د تحریک انصاف د قیادت د نوملیکنې اسناد رد کړی شوی دی او د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره دا چالونه استعمال شوی دی. زه دا پوښتنه کوم چې دا پیسلې به ولس کوي که یو څو کسان به په دفترونو کې کوي؟ موږ به د دې په ضد عدالتونو ته ځو. د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو امیدوارانو کاغذونه د 9 مئی د هغه پیښو په اساس د جوړ شویو مقدمو په اساس رد کړی شوی دی کوم کې چې په هغه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر سیاستوالو په ضد ولسی او پوځي املاکو ته د زیانونو رسولو تورونه لګولې شوی وو او د ځینو په ضد بیا د دوی د کاغذونو د رد کولو په عمل کې د ثبت شویو درغلو د مقدمو او نااهلۍ ذکر شوی دی او د زینو کاغذونه د تکنیکی غلطیانو په بنیاد رد کړی شوی دی. په پیښور کې د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې آیا په عدالتونو کې د اپیلونو د لارې به د پاکستان تحریک انصاف دا مشکلات حل شي او کنه؟ نو په ځواب کې هغه وویل
داسې نه ښکاري چې د تحریک انصاف مشکلات به سل په سله حل شي، ځکه چې دې وخت کې دوه غټې مسلې دي. یوه مسله دا ده چې د کاغذونو مسترد شو، کاغذونه قبول نه کړی شو او ویلی شو چې د دې کم مشهور خلک دي چې هغه خپلو کارکنانو کې مقبول هم وو، د هغوی کاغذونه ښکاري داسې چې ټول په ټوله لګیا دي مسترد شو. نو که د کاغذونه ورته قبلیږي او سمیږي نو بیا هغه د نښې مسله پاتې ده چې بیټ واپس واخیستی شي که نه، نو هلته هم گیر دي او په دې کاغذونو مسترد کېدو کې هم گیر دي. نو عدالت که دی له ډېر هم آسانی ورکوي نو په هغې کې به هم کېدای شي په یو شیز کې ولور کې، نو د بلکې که بیا هم کمی پاتې کېږي نو د دې د الیکشن مشکلات به خپل ځای باندې موجود وي.
خبریال اوشینن کې سیفول اسلام سیفی وایي په لویه شمېره کې د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو د رد کولو سره به د راروانو انتخاباتو په شفافیت ګوتې راپورته کړي شي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د وړاندې نه په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو تورونه لګولي دي.
جمهوریت چې دی کنه، جمهوریت د هغې چې کمې تقاضی دي نو هغې کې ډیره بنیادی تقاضا هغه د شفاف او غیر جانبدارانه انتخابات او انعقاد دی. خو په دې باندې ګوتې اوچتېږي او ډیر زیات اعتراضات پر روان دي. نو باید چې نه صرف الیکشن کمیشن بلکې موجوده نگران حکومت د دې دواړو دا ذمواري ده چې شفافیت چې دی ټول عمل کې راولي. ګنې دا الیکشن به هم په دې باندې ډېر زیات اعتراضات وي او دا به انتهایي متنازعه ثابتېږي.
د نگران حکومت چارواکو او د ټاکنو د کمیشن چارواکو د پاکستان تحریک انصاف د نیوکو او اندېښنو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي کاندیدان کولی شي چې د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نوملیکنې د اسنادو رد کولو د پیسلو په ضد د جنوري د 3 نیټې پورې خپل خپل اپیلونه داخل کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې 15,015 شپېته، 2,110 او 15,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
پا په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي جرګې مشرانو یو ځل بیا ویلي چې حکومتي او پوځي چارواکو سره خبرې ترې بریالۍ شوې دي او خپل احتجاج یې پای ته رسولې ده. د جرګې د مشرانو په خبره د حکومتي او پوځي چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته د شمالي وزیرستان سړکونه خلاص کړي دي. اوتمنځي جرګې تر دې وړاندې هم څو ځله په سیمه کې د هدفي وجنو او د نامنای د نورو پیښو پر ضد احتجاجونه کړي ول چې وروسته له انتظامي او پوځي چارواکو سره تر خبرو وروسته ختم کړي ول. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان کې اوتمنځي جرګې مشرانو د انتظامی او د غلطه د فوز مشر جوسی میجر جنرال انجم ریا سره مذاکرات کامیاب شوي. د دسمبر شلمې نیټې نه تړل شوي سړکونه یې بیرته د دسمبر دیرشمې نیټې نه خلاص کړل. د جرګې مشران وایي چې د فوزي مشر سره خبرې وشوې ډاډ ورکړل شو. سلویخ نیول شوي کسان بندیان یې ورته خوشي کړل. خو د جرګې مشرانو او چارواکو دا نه وویل چې رها شوي یا خلاص کړلی شوي بندیان کم ډول جرمونو کې ککړ ول. د اوتمنځي جرګې یو مشر ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شو خلکو ته اعلان کې وویل چې فوزي چارواکو ورته سلویخ بندیان خوشي کړل. مذاکرات یې کامیاب شوي خو دا یې نه وویل چې نور یې کمې غوښتنې منل شوې.
ډیو شه د جرګاحال نه بهر میش جرګا وشو ډي سي او ور سراج یو سی او د خور کمانډر طرفه نه ذمہ دار کاس او یو کرنل دې چې کی مو اهر غلو چالي قیدیون میش ته حوالہ شو چې سره میش په خپل ملاقات یا وشو کابینت ته ملاو شو چې نه را سمره مساله وشو د روډه ولا مساله بندې د مدرسې ول بندې پټوله بندې تفصيلي باخص وشو نن جرګا دی و حاضرس الحمد
یا د جرګې د نومبر په 28مه هم بنوم یم شاه سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د درې ورځو بندیز پس د ځای خلکو تاجرانو د غوښتنو پس یې بیرته خلاص کړی وو. د جرګې مشرانو ویلي ول چې حکومت انتظامیات د سیمه امنیت په شمول ګڼې مطالبې وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی وو خو هغه ژمنې پوره شوې نه دي. نو ځکه یې بیرته احتجاج پیل کړی وو او سړکونه یې بیا تړلي ول. د شمالي وزیرستان سوداګرانو کمیټۍ جنرال سیکرټر قمر زومان مشال ریډیو ته وویل چې د اوتمنځي جرګې احتجاج او سړکونو د بندیز په وجه کاروباریان د لوی تاوان سره مخ شول. حکومت او جرګې نه خواست کړي چې نور د دوی کاروبار د زیان سره مخ نه کړي.
چې د شمالي وزیرستان داخلي او خارجي لیارې اوتمنځي کوم بند کړي وي آنل خلوص شولې د ترانزیت کوم کاروبار شاه آه لاس ورځ مکمل بند وو چې د تجرونو ډیر غټ نقصان وشو. خو دا د پور امیزو د انتظامی نه د فوج نه دا توکل لري چې داسې مسالې وي د کوم سره او د مذاکرات لیارې حل کوي وایندا د پور د روډینه نه بندېږي.
اوتمنځي جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه هم حکومت سره مذاکراتو په اعلان کړي وو چې د پرل پسې سو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې سو د جرګې مشران مطمئن دي. خو سو اونۍ پسې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه یې غوښتنې نه دي ورپوره کړې. خو د جرګې مشرانو او چارواکو تر اوسه هم دغه مذاکراتو لیکلې ډرافت په ډاګه نه کړ چې دوی په کومو شرایطو سره متفق شوي ول. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو ته چې کم ډاډ ورکړی وو حکومت پاغه پوره وو او خپل ژمنې یې عملي کړې هم دي. د معمولي جرمونو یا شک په بنیاد پورته شوي بندیان یې خوشي کړل. خو نوموړي هم دا نه وویل چې په کومو جرمونو کې نیول شوي بندیان جرګه ته وسپارل شول. د غلطه یو فوزي چارواکي هم مشال ریډیو ته د نوم نشودلو په شرط وویل چې د شک په بنیاد پورته شوي کسان جرګه ته وسپارل شول او د سیمې امنیت چې کومه غوښتنه ده د هغې لپاره حکومت فوز شپه ورځ هڅه کړي چې سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د وسله والو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندۍ خبرونو ته زنګ وهي
00 340 و 30 لريشت 100 و 30 وخت و 19.
په پیښور کې د مخام شپږ نیم بجې کیدونکو دی د مشال ریډیو لند خبرونه به وورو. په چمن کې روان پرلط مشران وایي نن یې د خار ټول دوکانونو تړلي او سبانه به د چمن تر څنګ د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د دوی پرلط په ملاتړ کاربندیز وي. دا خبر د پرلط مشر غوث الله اڅکزي نن مشال لیډو ته وکړه. دا په داسې حال کې چې افغانستان سره تجارت او عامه تګ راتګ لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزي شرطونو پر ضد د اکتوبر له یوویشتمې راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او ځایي لغړی اتحاد پرلط دوام لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې هېواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ځینو مخکښانو د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي دي. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن په راتلونکو انتخاباتو کې د درېدو لپاره د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. تحریک انصاف دا خبره پرون پر خپل رسمي ایکس پاڼه کړې. پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر، د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اخترجان منګل او پخوانی وفاقی وزیر او عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم پرون پر خپلو ایکس پاڼو لیکلي چې د نماینده کاغذونه مسترد شوي دي. د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرانو کاغذونو د ردېدو عمل پر هغوی روان یو شمېر مقدمې بدلې دي، خو د نورو ګوندونو د مشرانو په اړه یې څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځای جرګې مشرانو ویلي حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو وروسته د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بېرته خلاص کړي دي. د خبره د جرګې بیان مولانا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو وروسته په یو بیان کې کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د ایسارو سلګونو کنټینرونو لیک ته د اجازې ترلاسه کولو په اساس بوخت دي. د دې خونې یو مسؤل جان خان جان الکوزي پرون مشال ته وویل افغانستان البن شاوخوا 1500 کنټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار دي. او اوکراین او چارواکو ویلي روسیې بیګاش په ناوخت د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف یو لوی هوایی برید کړی چې دوی په خبر د استور نیو ودانی، یو کلینک، یو هوټل او نور ملکی ځایونه یې زیانمن کړي دي. د خارکیف د ښاروال دفتر په ټلګرام لیکلي چې په برید کې 14 کسان وژل شوي، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. مشال ریډیو لن خبرونو اوس یو بل موضوع د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له مصر سره د غزې تړانګ د سرحد د بیانولو خبره کړې. دا غویلی د حماس تونلارې ډلې تر ختمېدو پورې به د اسرائیل عملیات روان وي. امریکا او اروپای ټولنه حماس د ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د غزې په جنوب کې پرون هم د سخت جګړې او لزګونو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکل شول. صالح محمد صالح معلومات راکوي.
د رويټرز خبري اجنس د راپور لمخې د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې تړانګ پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د حایل سیمه په باب دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د اسرائیل پاوز په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي. او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل شوی وسلواله شخړه شي څو میاشتې نور هم وخت ونیسي. بلخو د جرمنی خبری اجنس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا آی ډی اف نن یکشنبه هم په غزې تړانګ کې پر ځینو اهدافو خپل حملو ته دوام ورکړی دی. په کلابند سوی غزې کې ځایي اوسیدونکو له سخت کړکیچ سره مخامخ دي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري. دغه دفاعي ځواکونه ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغه ځواکونه ترورستان بللي تازه حمله کړي، او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونه د دغه وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونه په یو وړکتون کې د منفجره وسایلو د کشف او لمنځوړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمنی خبری اجنس په حواله د اسرائیل پاوز په خان یونس کې د راپورونو لمخې د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل یو چارواکي د شنبې په ماښام ویلي و چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمنی خبری اجنس د بل راپور لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزې تړانګ کې تر اوسه څه باندې 8000 ترورستان وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس توندارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې لومې پر روانه جګړه کې په غزه کې 1,602 کسان وژل سوي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړي.
دوزرو درویش زیګدیز چیننی اخیرنۍ ورځ د پاکستان د سیاست لپاره مهم کال ګڼل کیږي. په عدالتونو کې سیاسي مقدمه وشوه، په نتیجه کې ځینې سیاسي مشران زندانی او د ځینو هغو خلاف مقدمه خارج شوې. په وخت کې پاکستان کې د عام انتخاباتو نیټه هم اعلان شوې چې ورسره سیاسي هلې ځلې تیز شوې دي. خو د چارو ځینې چلونکي وایي چې د تیرو کلونو د انتخاباتو په پرتله اوس مهال سیاسي فعالیت یو څه ټکنی دی. دوی لاملونه په سیاست کې د پوځي اسټابلیشمنت مبینه رول او د سیاسي ګوندونو ترمنځ د تاوتریخوالي فضا یادوي. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی د 2023 زیږدیز کال په اوږدو کې په پاکستان کې د مهمو سیاسي پرمختګونو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شورو شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودھری پرویز الهی د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست. خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند پریخه. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. ورستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخاباته شي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ڈی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزار وکړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظ علي مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړي غړي کال وي.
د وخت ټول سیاسي جماعتونه کاغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو ک پاکستان تحریک انصاف د هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګي او دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین د پرز خټک والا او ک استحکام پاکستان پارټي د جاګیر ترین والا جوړه شوه. خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویل هم نشو عمران خان هغه جیل ته واچولای شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشي او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو لا هم په بندیخانه کې دي. هم دغه غونځین غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلمنټیرین په نوم او پنجاب کې جانګیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړ کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په 9 اگست تیر منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ڈی ایم حکومت د خپل آئینی مودینه څلور ورځې وړاندې ختم کو او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروسته د اکتوبر په 20 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف د عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی و، خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړې غړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړي. لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي، سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بې باورۍ د تحریک وروسته چې د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو هغه سره اختیارات نو او د وخت تیرېدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منې کیږي د کاغذونو جمع کولو نه یا بیا په بلوچستان کې څه روان دي یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سږ کال سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کې وي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي، نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي. خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړې د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړېدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
شمالی وزیرستان د خیبر پختونخوا یو له نامنه او ناکرارو سیمو څخه یادیږي. هلته په 2023 کال کې د نامنه ترهګرۍ او د فیوژن لزګونه پیښې وشوې. ځایي ولسوالۍ د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د ضرب عزب نومي عملیاتو وروسته تر یو کال پورې حالات خول خو وروسته خراب شول. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په 2023 کال کې د شمالي وزیرستان ترڅنګ په خیبر پختونخوا او په پاکستان کې د امنیت وضعیت په دې رپورٹ کې کتنه کړې ده.
د 13 کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتی پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمیر ولسی او امنیتی سرتیری وژل شوی او ژوبل شوی دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه سلور سلوي هدفي بریدونه شوی چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلویخ پورې خودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر سلور سلویخ ته رسی. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر او سلویخ وو چې په هغه بریدونو کې هم تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول. دې نه وړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی و، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته و. نمیر علي اوسیدون کې ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې. په وار وار دغلته خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې پټونه زیاتې حملې شوې دي، بلکې بار په وار دلته پرشن نم شوې دي، خو مقامي خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګیټ کیلینګ، خودکش دمه کې او د نه علاوه دا فورسز باندې ټیک مسلسل روان دي کیږي. اپریشن ضرب اعظم نه یو کال پس خو امن او آئین پس بیا بدامنې چې کومه ده پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبه کې د ترهګرۍ 1050 پیښې شوې، چې دغه پیښو کې په ټوله صوبه کې 420 امنیتي سرتیري، پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوي دي. د وسلوالو ضد 2501 کاروایي شوې چې پکې 2555 وسلوال وژل شوي او 912 نیول شوي دي. د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګری بریدونه کړي چې 201 حملې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار وستل کیږي. وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسلوالو ضد د زرو نه زیاتې کاروایې شوې چې پکې مهم وسلوال کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت، ټانک او نور سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه د راپور تر مخه 2023 کال کې په ټول ملک کې 24000 نه زیات عملیات شوي چې پکې 1550 وسلوال وژل شوی دی او د دوی د بیان تر مخه د وسلوالو د وژنې شمیر د 13 شپږو کالونو په پرتله په 2023 کال کې زیات دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوري.
اوریدونکو، د 2023 زیږدیز کال نن اخیرنۍ ورځ ده. په پاکستان کې د عدالتي مقدمو پریکړو په اړه هم دا کال مهم پاتې شو. له دې مقدمو اکثره سیاسي وي. همدا کال د پاکستان مشر قاضي یعنی سپریم کورټ چیف جسټس بدل شو. د ملک په تاریخ کې په اول ځل د سپریم کورټ د مقدمو اوریدنې خلکو نیخ په نیغه په ټلویزیون چینلونو ولیدې او واورېدې. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عدالت لخوا سزا او زندان ته ولېږل شو. بلخوا عدالت یو بل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ورکړل شوې سزاګانې ختم کړې. په 2023 کال کې تحریک انصاف د یو شمېر غړو او مخکښانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر ترڅنګ د غورځنګ مشر منظور پښتین هم په ځینو مقدمو کې په ضمانت خلاص او په ځینو نورو کې بندي شول. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال راشد خټک د 2023 کال په اوږدو کې په پاکستان کې عدالتي پریکړو ته کتنه په خپل دی رپورت کې کړی ده.
د کال 2023 د ختمې دو سره په نړیواله سویه د پاکستان د عدلیې په اړه جوړ شوي نظر کې بدلون رانغی. په ملک کې دننه هم په عامه محفلونو، روایتي رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې د عدالتونو او ججانو په اړه ډېر بحثونه وشول، ځکه چې په عدالتونو کې د سیاسي مقدمو اوریدنه زیاته وشوه. د کوم ګوند په حق کې به چې فیصله راغله، نو د هغه غړو به د ججانو او عدالتونو ستاینه پیل کړه، او د کوم ګوند خلاف به چې پرېکړه شوې وه، د هغه غړو به په عدالتونو او ججانو نیوکې کولې. د فوجداري او دوري مقدمو اوریدنه تر ډېره وځنډول شوه. البته په سپریم کورټ کې دا بدلون راغی چې جسټس قاضي فایزي صاحب د نومبر په میاشت کې د پاکستان د نویشتم چیف جسټس په حیث حلف واخیستو. د درتلو سره د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د مقدمو اوریدنه نیغ په نیغه په ټیوي چینلونو خودل پیل کړل. خو په اسلام آباد کې د جیو ټیوي عدالتي رپورټر اویس یوسفزی وایي چې تیر کال نه صرف هایي کورټونو او سپریم کورټ، بلکې لاندې عدالتونو هم د ډېرو مشهورو مقدمو فیصلې وکړې. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
یہ جو سال تھا ویسے اس لحاظ سے زیادہ اہم تھا کہ جو عام انتخابات ہونے ہیں اس کی تاریخ کا جو تعین تھا
بدلی پہ حوالہ دا کال زکہ ہم اہم چ دے انتخابات دا پر نیٹا دا سپریم کورٹ پہ حکم وٹا کل شوا. د دین علاوہ دا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایون فیلڈ او الازیزیہ سٹیل مل کی شنو کے دا کوخانی وزیر اعظم نواز شریف سزاگان ختم کرے او دے بری کلو. پلان دے عدالتوں کو ہم دے اہم فیصلے وشوے. دا سارا انعام پہ مشہور مقدمہ کے شاہ نواز امیر تے 500 سزا ور کل شوا. دا یوبل ٹرائل عدالت جج ہمایون دلاور عمران خان ته د فشخانه په مقدمه کې درې کاله سزا ورکړه. په عدالتونو کې دا کال د مسلم لیگ لپاره ښه او د تحریک انصاف لپاره بد ثابت شو. عمران خان د نیول کېدو نه پس د پسونو پر بیان د پرتشدد احتجاج په تور ونیول شو. په دوی کې د ډېرو ضمانتونو عدالتونو منظور کړل، خو راخوشي نه شول، ځکه چې پولیسو په نورو مقدمو کې ونیول. د تحریک انصاف مشران عمران خان، شاه محمود قریشي او چودھری پرویز الهی هم په بیلابیلو مقدمو کې بندیان شول. د عمران خان خلاف ته مقدمې درج شوې. دغه رنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دسمبر کې ونیول شو. په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت لومړی په جسماني او بیا په جوډیشل ریمانډ اډیاله زندان ته ولېږلو. دې هم په دوه مقدمو کې ضمانت منظورېدو باوجود راخوشې شو، ځکه چې په بله مقدمه کې پولیسو بیا ونیولو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد بیا وایي چې په دې کال کې هم د تیر کال په شان د عدالتونو کارکردګي هیله بخونکې نه وه. د په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
یہ سال جو ہے پاکستانی جوڈیشری کے لیے کوئی بہت اچھا یا قابل فخر سال نہیں تھا.
داخل دا پاکستان دا عدالتوں دا پر اسے قابل فخر نہ ہو. سیاسی انجینئرنگ زیاد شو. عمران خان دا نیول کے دو او دا نہمی مئی دا پیخو نپس عدالتوں دا خپل زور خودلو کوشش وکڑو. خدا کور کمانڈرانو دا میٹنگ نپس پوزی عدالتوں نا جوڑ شو. سپریم کورٹ اول پوزی عدالتوں نا غیر کرونی وگر زول او بیائی اومانل د تیر حکومت پریکټس اینڈ پروسیجر بل یو هم په لومړي ځل واپس کړو او بیا یې بحال کړو. اوس انتظامیه او ادارې د سپریم کورټ حکمونه هم نه مانی،
لیکن وہ بھی دوباره بحال ہو گیا. سپریم کورٹ کے آرڈر ہے، ان کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے.
البته دا هم ومنله چې د سپریم کورټ کوم بینچ پوځي عدالتونه غیر قانوني ګرځولي وو. هم دې ججانو د پوځي عدالتونو لخوا په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته ورکړل شوې سزاګانې د ختمولو پر د پېښور های کورټ د هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ فیصله معطل کړې وه او تر اوسه بیا اوریدنه نه ده کړې. یو پخوانی جج د نوم نه خودرو پشت مشال رډیو ته وویل چې د سیاسي مقدمه په اوریدلو کې د عدالتونو قصور نشته. ده وویل چې خلک سیاسي مقدمې عدالت ته راوړي نو عدالت پې خامخا اوري، او سیاسي مقدمې اکثر ججان او عدالتونه هم د خلکو په نظر کې متنازع کړی په کوټه کې کرن پو همایون کسی ایڈوکیټ وایي چې په پاکستان کې عدالتونه په پوره توګه آزاد نه دي او د اسټیبلیشمنت په خوخه خلکو ته سزاګانې ورکوي
تیر کال خو نو د سپریم کورټ غت په ډله بندۍ کې سره تیر سو د دوه درې کال راځي د ډله بندۍ د سپریم کورټ تقسیم دی خپل اصل کار ځین پات دی ټول سیاسي کارونه روان کړی چې کوم خلکو ته ریلیف ورکول او کریمینل او سیول کیسونه د خلکو غپراتو هغه جمع کیږي کچلوي سره ونو 50000 سو ک 50000 او 50000 سو دغه سیاسي کیسونه دی کله د عمران خان غي کله د نواز شریف غي کله د چاغي کله استابلیشمنت عمران خان سره جوړ سی او نواز شریف وکټمایز کی اوس عمران خان دا وخت وکټم دی البته دا یو کار وسو کازی فایده ساده لښ د پارلیمان بلدستی او منله د مخه سپریم کورټ دام نه منله د یو قانون پوپ توګه ز مطمئنم نه يم د دوی کارکردګي د عدالتونو او د سهیلمندم نه
بیدونه ورته چې ملک په ټولو عدالتونو کې تر 2 میلیون زیاتو مقدمو پریکړه تر اوسه نه ده شوې او د کلونو راسي ځنډول کیږي د قانون د وزارت لخوا سو میاشتې پخوا پارلیمان ته وړاندې شوی معلوماتو تر مخه په سپریم کورټ کې تر 50000 زیاتې مقدمې په فیډرل شریعت کورټ کې تر 100000 زیاتې په اسلام آباد های کورټ کې تر 1200000 زیاتې په لاهور های کورټ کې تر 1,90,000 زیاتې په سند های کورټ کې تر 15,000 زیاتې په پېښور های کورټ کې تر 1,00,000 زیاتې او په بلوچستان های کورټ کې تر 10,000 زیاتې مقدمې پرتې دي رول افلا انڈیکس کے دا پاکستان عدلیت پر یوسل دوسل وخ ملکونو کے یوسل درشم نمبر ورکول شوے دے راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
دا فلم ہنر ادب او کلچر پاڑا نوی خبرے
الف جان خٹک نو نول سو یو درشم دا کی پیدائش ہو
راپورنا او مرکی
جو فلم سٹار اسف خان تا اسر مخاطب ما مشال ریڈیو
طرفا تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
د پاکستان په کوټه په خبر او سواد کې د کتابونو چاپونکو وایي روان 2023 کال په پښتو ژبه شاوخوا 2500 کتابونه چاپ او خپاره کړي دي پبلشران زیاتوي چې له تبعات سره د تړلو موادو د بیو لوړیدو او افغانستان سره پر پولو د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپراوي چارې اغیزمنې شوې دي بل خو لیکوالان وایي چې د کتابونو شمیر کم خو د لیک معیار ښه شوی دی دوی په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمیر ښه کتابونه خپاره شوي دي تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې اورو
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلی پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او درې میاشتنۍ چې کومه مجله ده هغه راوتلې ده د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولی د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهمه کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده د دې سره سره سشکال د ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او په دې کې ژباړې سته په دې کې تحقیقي کتابونه پکښې دي
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسم را کتابونه چاپ شوی نو پاگی که تقریباً چی آویا فیصد کتابونه د شاعری دی، دویم نمبر بانی بیا د افسانو کتابونه دی، او ورپسې بیا تحقیق وی، تاریخی ډیر کم وی، چرته کال کی دوا یو کتاب راشی. منگا با تقریباً چی پدی کال کی زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي.
دغه شان د پېښور دی وی بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او 14 دا د نثر برخه دي. مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې مونږ فوکس پدې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی.
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 6 مقالې لیکل شوي دي.
د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي، دې کال پورې قریبا 6 مقالې داسې دي چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه اوسته او مخیتا اگر اغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبلا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل.
د یادونې وړ ده چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډېر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیبولای سی.